السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې د 3 نه تر 4 بجو د غړې کې ز بنورشا استاس کور پم د دې غړې په بیلابیلو برخو کې تاسو ته د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو څه ریپورتونه وړاندې کو او په اخیری برخه کې یې هفتوار خبرونه روښانه مستقبل اوریدل شي خو په سر کې د 2 ساعت خبرونه چې بشیر ګواخې وړاندې کوي
په اسلام آباد کې پښتانه مظاهره چن وای د غوښتنو تر منل کېدو به په احتجاج ناسوي. امریکا په پاکستان میشته ځینو وسلوالو بندیزونه لګولې دي او د امریکې په مشرۍ اتحادي ځواکونو د شام رژیم سل ملاتړي وسلوال وژلي دي. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې لاته ورځو راهیسې په احتجاج ناس پښتانه وای د ملکی حکومت په ځای باید ورته امنیتي ادارې د غوښتنو منلو ډاډ ورکړي. دوی د غیب کړل شوو پښتنو موندل، قبایلي سیمې له ماینونو پاکول او هلته د چک پوسټونو کمولو ترڅنګ د نقیب مسعود وژونکو ته سزا ورکولو غوښتنه کوي. د مظاهرې یو مشر محمد بلال نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل دوی وزیر اعظم سره په دې حق له ملاقات کړی خو د دوی غوښتنې په پوز پورې اړه لري او هغوی یې باید پوره کړي.
تر څو پر موږ سره چیکوټي فورسز چارواکي د موږ سره رابطې نه وکړي، موږ سره کښېنه نو موږ سره مرکه نه وکړو، نو تر وخت پره به موږ د خپل احتجاج کوم دی دغه به جاري ساتو.
امنیتي ادارو تر اوسه د دې مظاهره چانو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. تیر کال د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د خپلو پوهنتونوالو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وژل شوي مشال خان کیس کې تر فیصلې وروسته د هغه کورنۍ وای دا سزاوي کافي نه دي. پرون د خبر پښتونخوا د هریپور تر هغري ضد عدالت مرکزي ملزم عمران علي ته د مرګ 15 ته عمري بند او 25 نورو ته د څلورو کلونو قید سزا واوروله خو شپږویشت نور بری شول. د مشال خان پلار محمد اقبال خان بیگا مشال ریډیو ته ویل دا کسان باید نه وای پریښودل شوی.
منګه به پېښور هاي کورټ پېښور ته د دې نه پخ او دې که داسې هم دي چې ډېرو به دا ولټه کول په خپل لاس به ځان ته موبایل هم لیسلی وو.
تر دې مخکې پولیسو تر تحقیقات وروسته ویلي وو چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه و کړی او پر هغه لګېدلې تورونه بې بنیاده دي. د امریکای خزانه وزارت پاکستان میشته درې وسلوال سخت دری جوړولو سره د لاجستیکی ټیکنالوژي چاودیدونکو موادو او مالی ملاتړ په تور د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې چولی او بندیزونه یې پیلګولې دي. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې رحمان زیب، فقیر محمد او حزب الله د افغان طالبانو، القاعده او لشکر طیبه ترڅنګ د ځینو نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې درلودې. امریکای دوه اونۍ وړاندې د حقانی او طالبانو شپږ غړي ترهګر اعلان کړی وو او بندیزونه یې پیلګولې وو. امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د وسلوالو په ضد کاروایۍ لپاره به پر پاکستان فشار ډېرولو ته دوام ورکوي. اسلام آباد دریز لري چې د ترهګرۍ په ضد مبارزې کې ژمن دی او په خاوره یې د وسلوالو مرکزونه نشته. په همدې حال کې پرون د پاکستان پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوه په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې د امریکا د نوې پالیسۍ په رڼا کې پر امنیتي حالاتو خبرې شوې. د بلوچستان په سر ښار کوټه کې نن د ځوانانو او ډاکټرانو اتحادیې مظاهره کړې. دوی په هسپتالونو کې د معیاري اسانتیاو او د میډیکل یا طب تازه فارغه شوو ته د ځانګړو زده کړو لپاره د سکالرشپونو د ورکړې غوښتنه کوي. په احتجاج کې شامل یو تن ډاکټر محمد یسر نن خبرلان ته وویل چې حکومت دوی ته له 9 میاشتو راهیسې تنخواه نه ده ورکړې چې زر تر زره دې ورکړي. تر اوسه پورې حکومتي چارواکو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په سینټ کې د فاټا په څلورو چوکیو د ټاکنو لپاره نوټیس جاری کړی دی. د دغه څلورو چوکیو لپاره د نوماندۍ کاغذات لنن څخه جمع کېدل پیل شوي چې د فروری تر 13 بعد دوام کوي. د دې کمیشن وینا الطاف احمد بیگا مشال ریډیو ته ویل په سینټ کې د قبایلي سیمو له اتو غړو څخه د څلورو کاري موده پای ته رسي چې پر ځای یې د نوو کسانو راتګ لپاره د مارچ په 3 نیټه انتخابات کیږي. په قومي اسمبلی کې د فاټا 11 غړي به د قبایلي سیمو لپاره دغه څلور سینیټران انتخابوي. د فروری په نهمه یعنی سبا د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته سفر کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین صبغت الله احمدی بیګا مشال ریډیو ته وویل هیله لري چې دا وار به په اسلام آباد کې د ترګري سره په مبارزه کې اغیزمنې خبرې وشي. د تیر خالی په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي تهمینه جنجوه په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی و. افغانستان تور پور کوي چې پاکستان میشته طالبان پر افغان خاوره بریدونه پلانوي، خو پاکستان دا ردی او وایي د افغانستان او سیمې امن ته ژمن دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین دفتر وایي نوموړی د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره سلا شوی چې په شام کې پوځي او امنیتي کارونه هماهنګۍ قوي کړي. د ولسمشر پوتین دفتر نن تر هغې وروسته دا بیان خپور کړ چې دغه دواړو ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې. په بیان کې ویل شوی چې د هغو ترهګرو پر ضد به فعالیتونو زیاتولو کې همکاري کوي چې په ادلیب صوبه کې له جنګبندۍ سرغړونه کړې ده. د شام دا صوبه ترکیې سره سرحد لري. د امریکا په مشرۍ هوایي اتحادیو پر ځمکه موجودو ځواکونو په شام کې د بشر الاسد رژیم ملاتړ کوونکي تر سلو ډېر وسله وال وژلې دي. یو امریکایي چارواکي ویلي دا کاروایي تر هغې وروسته وشوه چې دغه وسله والو د امریکي ملاتړ لرونکو د شام ډیموکراتیک قوتونو پر مرکز برید وکړ. د فروری په اوومه د نوم نه خپرولو په شرط یو امریکایي چارواکي ویلي چې د حمله کوونکو شمېر تر 500 پورې و چې ټینکونه او درنې وسلې هم ورسره وې. دغه چارواکي خپل خواته د اوختي زیان په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي چې القاعده وسلواله ډله د داعش په نسبت تر اوسه پورې په ډېرو سیمو کې لا هم لوی ګواښ دی. د کارپوهانو په دې رپورټ کې چې یوه کاپي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته رسېدلې ویل شوي چې د القاعده شبکه تر اوسه د پام وړ کمزوري شوې نه ده او د یمن او سومالیا په څېر هیوادونو ته یې ګواښ متوجه کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې درته بشیر غوښته د سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. په اسلام آباد کې د پښتنو ځوانانو د احتجاجي ناستې یو تنظیم کوونکی وایي له بیلابیلو سیمو د مظاهرینو قافلې ور روانې دي.
دی پرون ماشام د سلیمان خیلو د ګولکاس نه غړ تعداد سره خلک راورسېدل او اوس هم د لاهور پنجاب پوهنتون نه تقریبا یو 400 پښتانه سټوډنټان را روان دي.
د مذهب د سپکاوي په تور د وجل شوي مشال خان په مقدمه کې ځینې ملزمانو ته سزا ورکړل شو او ځینې خوشې کړل شو. خو د نوموړي وکیل فضل خان وایي
دغه د دې ټول ملزمانو پروګرام یغه یو چې دا د مشال په وجود یو غټ نه غټ جرم سونه سزا وي په ټولو ته ورکي. مونږ به دا ټولې سزاګانې چیلنج کوو.
د پاکستان الیکشن کمیشن د قبایلی سیمو لپاره د سینټ د نمائندګانو د الیکشن اعلان کړی دی. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایزو نړیوال رپورټونه لرو. د روانې غړې په دویمه نیمای کې روښانه مستقبل خبرونه کې به واورئ چې په عبدالولي خان پوهنتون کې د سرو زرو تمغه ترلاسه کوونکې یو پیغله څه پیغام لري.
دا سینه د پکار چې لکه مونږ به ویری زموږ به کورونو کې کینو چې یا نه د حالات خراب دي یا د فلاني ځای کې بم بلاست شو.
د دې هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې تاسو ته د وخت د اسلام آباد د درنې تازه حال درکو. د اسلام آباد د درنې نه د وخت من سره نیخ په نیغه د درنې یو تنظیم کوونکی شاه افغان وزیر ملګری شوی دی. د دغه درنې ورسته حال راته وایا.
درنه خو چې کوم د پښتون پاسون روان دي کې پرون راسي په لوی کافلې روان دي. پرون ماشام د سلیمان خېلو د ګولکاس نه د جنوبی پښتونخوا چې کوم ګلکوستي هغه نه یو ډېر په باري تعداد سره مطلب ډېر غړ تعداد سره خلک راورسېدل او اوس هم د پنجاب لاهور پنجاب پوهنتون نه تقریبا یو 400 پښتانه سټوډنټان را روان دي. هغه لیم مخام ته را رسیدو ولا ده او د پښتونخوا د ګور ګور نه خلک را روان دي او مطلب شرکت پکې کوي. خو په نور ورځونه مطلب خو پر جوش روانه ده.
سمه ده. دغه شاه افغان دا چې کوم د پیښور نه د میرمنو یو قافله هم را روانه ده د ګلالی اسماعیل په مشرۍ کې، نو هغې څه وخت را رسېږي؟
هغوی پرون موږ سره رابطه شوي وه. پرون دوی مونږ ته مازیګر 15 بجې یاد کړی شپږ بجې چې مونږ بار راسو خو ستوند د واجب یاره و درسدل نو دوه په خپل راغلی و نو هغه اوس کانټر کې یو ور سره هغه به ان شاء الله چې مخام ته را رسیدو ولای
او د حکومت د طرف نه تاسو ته څوک راغلی دی یا کوم دغه تاسو چې بده د پاره کمیټه یا قامي جرګه جوړول دغه سوشو
دا حکومت طرف او وسه پورې څه داسې خاص پشرف نه ده شوی پرونه راسه د ای اس پی آر سره خبرې روانې دي هغه سره په کانټیکټ یو خلا خاص پشرف نه ده شوی اوس لیا مطلب فیصله نه ده شوی ای اس پی آر حکومت دی هغه کانټیکټ کړی دي نو هغه سره په مشورې هغه سره موږ کوو نو مخامه پورې باندې سلا چې پورا پتا و لګی چې څه کیږي اوس نه کیږي
شاه افغان وزیر وو چې په اسلام آباد کې د پښتنو ځوانانو د احتجاجي ناستې تنظیم کوونکې د له غزایې را سره خبرې کولې
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمنګ په پانا mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګې پرون په هریپور جیل کې د مشال خان د وجنې د مقدمه فیصله واورول شو چې پکې د نوموړي په وجنه کې ککړ یو تن ته د مرګ سزا زینو ته د قید او جرمانې سزا او زنې تقریبا د نیمې خواوشه هغه خوشی کړل شوې دي د مشال خان وکیلان او دغه کورنۍ وایي چې د دې فیصلې نامطمئن نه دي او وړاندې به اعلی عدالتونو ته د دې خلاف ځي داراز د انساني حقوق د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن ویلي دي چې د مرګ د سزا مخالفت کوي خو په باقي نور مسله کې د مشال خان د کورنۍ او وکیلانو سره یو شان موقف لري اسرار علم مومن مو په نور حال خبروي
د مشال خان وکیل فضل خان وایي د مشال خان د وجنې په کیس کې پرون اورول شوې مقدمه دوی ته د منلو وړ نه ده او پر خلاف به یې د صوبې اعلی عدالت ته ځي نو موړ وایي چې مشال خان یو هجوم وجلې وو او د قانون لمخه د مشال خان د وجنې په اراده راټول شو ټولو کسانو ته باید یو شان سزا ورکړل شي
هغه کیس زمونږ او چې کامن انټنشن او کامن ابجیکټ چې دغه د دې ټولو مزمانو پروګرام یو یو چې د مشال په وجود نو دا د قانون کومه اصطلاح چې استعمال شوی د مطابق یو 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 ماپ کې یو هجوم کې کسان په ګڼ تعداد کې تلی نو بیا چې د یو غټ نه غټ جرم سونه سزا وي به ټولو ته ورکي مونږ به دا ټولې سزاګانې چیلنج کوو ما سوای کم سزا موت ته هغه وي بقایا چې کم دي هغه کسانو چې کم عدالت خوشې کولو اډر کړی دی هغه خلاف په موضوع چې هغه ته دي سزا ورکړي او بل هغه کسان چې د چا سزا کمه لکه مونږ غنو چې دا سلور کاله کمه ده دا زیاته پکار و هغه د پاره هم د سزا زیاتولو د پاره به مونږ اپیلونه کوو نو د ټول مزمان چې کم دي دا وو 50 نو وو د دې خلاف مونږه اعلی عدالت چې د صوبې غټ عدالت اپیلټ کورټ ورته وي های کورټ مونږ هغه کې اپیلونه داخلو جو
په هریپور جیل کې پرون د ترګری مخنیوي ځانګړي عدالت د مشال خان د وجنې په مقدمه کې یو تن ته د مرګ سزا او 15 ته د عمر قید او 25 کسانو ته د څلور کالو د قید سزا واوروله د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن هم وایي چې دوی د دې فیصلې په اړه د مشال خان د کورنۍ او د د وکیلانو د موقف تایید کوي
خلک له ډیره وخت د دې فیصلې په انتظار ول خلک خپا و اندېښمن ول چې ولې دا مقدمه ځنډیږي ځکه چې د ټوله قضیه تقریبا یو کال وخت واخیست اوس هم د مشال خان د کورنۍ غړي او ولس مطمئن نه دي هغه وایي چې له دې فیصلې سره چې څوک خوشی شوی د هغوی پر ضد به اعلی عدالتونو ته ځي د خیبر پختونخوا حکومت هم دا خبره کړې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دې ټولو خواو د دریز ملاتړ کوي او همدا یې خپل هم نظر دی خو د پانسۍ د سزا خلاف دی
د مشال خان د قتل په تور ټول 25 کسان نیول شوی وو چې پکې د شپږ وشتو په بایزت توګه د خوشی کېدو امر اهم وشو دا چې په دې کیس کې پر کوم بنیاد سزاګانې اورول شوی نو پر دې اړه د مشال خان وکیل فضل خان وایي
دې کې د شي کیسه و چې دا یو کم ملزم دی عمران چاته چې د مرګ سزا اورولې ده دغه کس په تمانچه باندې د مشال باندې ډس کړو او دغه عدالت په سوچ غشتې دي چې یاره د په تمانچه هغه غشتې او نو زکه دې ته داسې دا پکار ده او دنه علاوه 15 هغه نور کم کسان چې وو دا غیر خپل اقبالی بیان په عدالت کې موجود دي کم په دې دغه کې حصہ غشتي و مشال خان په وجنه کې.
یاد وي چې په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې د مشال خان د کیس اوریدنه د هغه د پلار محمد اقبال په خواځ د پیښور ستر عدالت د مردان څخه د هریپور زندان ته د وړلو امر وکړ. د مشال خان پلار محمد اقبال د عدالت څخه غوښتنه کړې وه چې په مردان خار کې مشال خان وژل شوی او دغلته اوس د مقدمې اوریدنې لپاره د هغه او د کورنۍ د نورو غړو ورتګ له خطره ډک دی. د 2013 کال د جولای میاشتې رهیسې تر د روان کال د 28 جنوري پورې په هریپور کې د دې مقدمې هر اونۍ دوه اوریدنې ترسره کېدلې او همداراز د جنوري په 28 د جری او بیانونو نه پس ټول شهادتونه پوره شول او جج فیصله د 8 نیټې یعنی پرون پورې خوندي کړه. مشال خان تیر کال د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې مذهب تر سپکاوي په تور به لوګرو زده کوونکو ووجلو، خو وروسته د حکومت تحقیقاتي ډلې وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه و کړی.
د مشال خان پلار محمد اقبال د عدالتي فیصلې هرکلی کړی خو ویلي دي چې د خوشي کړل شوو کسانو پر ضد به د پېښور هایکورټ کې مقدمه چلوي. زموږ همکار عبدالحی کاکل له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د مشال خان د وژنې د مقدمې فیصلې په اړه یې څه غبرګون دی.
دا فیصله زما یو موقف و کنه جی، او هغه موقف دا و چې یعنی دا عمل چې دی چې دا په یو سړی باندې چې دی نو ته داسې یو الزام ولګې دا یو د رسول په نوم وي او قتل یې هم کې او بیا پې داسې الزام هم ولګې، نو زه خو د دې په ضد باندې را پاسېدلی وم او ما دې ته چې کوم دی نو جرم وي او دغه شی چې کوم دی نو تر صحاد نن عدالت هم چې کوم دی نو تسلیم کړو، نو زه وایم چې زما د موقف چې کوم دی نو تایید وشو او یو دا یو ښه آغاز دی مطلب داری.
خو تاسو وی تر څه حد پورې عدالت ومنلی؟ د دې معنی دا دی چې تاسو په دې مقدمه کې ځینې داسې شان وینئ چې په هغه کې د نور څه کولو ضرورت یعنی ستاسو پر څه باندې نور څه غواړئ؟ یعنی
مونږ عدالتونو ته سوره تلي یو مونږ کتلي دي، نو د ویډیو یا د فوټیج په ذریعه یا د تصویرونو په ذریعه باندې دا ټول چې کوم دی نو د هر انګل نه چې کوم دی نو واضح دي او دې کې داسې هم دي چې ډېرو به دا ولټه کول کول نو په خپل لاس به ځان ته موبایل هم لیتلی وو، نو مونږ دا وو چې یاره مثال په تور باندې چې دی نو هغې دپاره به مونږ بیا مخکې عدالت ته ځو بر عدالت چې کوم دی کورټ ته او په هغې کې به چې کوم دی نو د انصاف دغه کوو.
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې دا کوم شپږویشت کسان چې دی هغه عدالت ته خوشي کړي دي خلاص کړي دي هغه کې تاسو وایست چې په دې حواله به تاسو عدالت ته ځئ ځکه ستاسو په دې باندې ځینې اعتراضات؟
بالکل جی بالکل جی
بالکل. یعنی تاسو به چرته ځئ؟ کوم عدالت ته؟
مونږ به پېښور های کورټ پېښور ته ځو د دې نه پسته کنه جی، ولې چې مونږ د انصاف کوم اواز چې ما کړو وو هغه خو ما دا ویل وغې سره چې زما بچی چې کوم دی نو واپس نه شي راتلی، نو په دې وجه باندې دې ملک کې خو نور مشالونه تعلیم حاصلوي، نو چې هغوی تعلیم لري او هغوی ته په د مکالمې رواج تا ختم کړی دی چې هلته کې سوال ته نه شي کولی او که ته سوال کوې نو تا وجنی، نو کم از کم چې دی نو ما د دې دپاره هغه وخت مجرمانه خاموشي اختیار نه کړه او زه چې کوم دی نو ما دا کار قابل جرم وګڼو او نن د هغه قابل جرم سیس چې کوم دی نو عدالت تر هغه ده چې کوم دی نو تصدیق وکړو بقایا دپاره مونږ د انصاف دروازې ټاکو.
ستاسو د کور ستاسو امنیت یا سیکیورټي دا تاسو ته اوس هم ډېره سخته ښکاري؟ یعنی ګرانه به درته اوسېدل که نه تاسو وایسئ چې هر څه به سم وي؟
مونږ خو خپل سیسته چې کوم دی نو منظم ولاړ یو او زمونږ په مرګ باندې یقین دی او مونږ د چا نه ډار او یاره نه کوو او بس دغه ده چې حفاظت نشته ترټ شته ځکه چې زما بچی دی هغه تر اوسه پورې د 18 اپریل نه چې هغه قابلان اسټوډنټان دي هغه بورډ هم ټاپ کړی دی لیکن هغه نشي تللی، نو دغسې سواج خودي.
اخیرې پوښتنه کوم چې دې فیصلې به آسي د مشال د مرګ وروسته چې اوس راغه د دې خپله یو اهمیت ستاسو په خیال باندې څه دی؟
نو د دې خو چې ډېر لوی اهمیت ته مطلب دا دی ځکه کې پاکستان کې خلا داسې فیصله کې یو نیمه راغلي خدا خو بله فیصله داسې رالله چې دا کم از کم څه مخنیوی کولی شي او د دې دپاره چې کوم دی نو زمونږ ریاستي ادارو له چې کوم دی نو پکار دي زمونږ د قانون محافظانو له پکار دي چې په دې کې نور هم چې کوم دی نو یعنی اغی پشاد دی ادری کی کم از کم دا خو سیب تا یو واقعی ها نده چه که میزو هم چه دا مشال خان واقعی ها دا گره دا پی اس دا مشومان واقعی ها شوا دا باچا خان دا یونورشتای واقعی ها شوا دا زری یونورشتای واقعی ها شوا دا عبدالولی خان یونورشتای واقعی ها شوا نیره دا طول واقعی ها زمونگا پا خارا من نکی گی نو دا شعره چه دی خلق و خوجی بارود کری لی دی کنه دا غزه هر چه کم ده نو سرنگ راری که میربانیو که زمون حکمرانانو تدارک ده دی خبریو که دا به پا دی خپل خاورا پا دی خپل ملک بانی بیده لو اخسان
د مشال خان پلار محمد اقبال وچه د مشال ریدیو سره خبری کولی
د مشال ریدیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د پاکستان الیکشن کمیشن په سینټ کې د فاټا د سلور چوکیو د انتخاباتو لپاره نوټس جاری کړی دی. قبایلی سیمو سینټ چوکو لپاره نن د نامزدګۍ کاغذات اخیستل شروع شوي چې د فروری تر 13 نیټې به جاری وي. په دې هکله تفصیل درته ګولې حاضر کوي.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن وین الطاف احمد بیگا مشال اړیتو ویل چې د فاټا سلور سوکو لپاره نامزدګۍ کاغذات به تر فروری 13 پورې جمع کیږي. دوی ویل چې د فروری پر 13 به د کاندیدانو فهرست هم خپروي او په 15 فروری به د کاغذاتو جاج اخیستل کیږي. الطاف احمد زیاته کړه
یو په 3 مارچ باندې به دغې انتخابات دا کوم کې سینټ دی د سینټ نه د فاټا ټوټل سیټونه دي د فاټا د سینټ نو هر درې کاله پس یې هغه 50% یعنی پنیما سینٹ چی بیا الیکشن کی گی لہٰذا پراتلن کی دوس چپ دریم مارچ کم انتخابات دی پدی کے بددوی سلور کسان منتخب شی آغا با دشپگو کال دا پر ادری کال پس بیا دزی دا سلور نورم ریٹائیڈ پی با مونگ دا ہوئی کو دا شان تیرا سلسلے چلی کی دا سلور سیتون دا پارا دا انتخابات
دا پاکستان پا سینٹ کی دا طول صوبو یو شان نمائندگی او سو کی بی صوبائی سمبلی دا سینٹ لپارا دا خپلی صوبی غڑی منتخب کی خدا فاٹا لپارا دا انتخاباتو طریقے کار جلا دے پدی اڑا دے الیکشن کمیشن وائن الطاف احمد وی
یعنی دے تمونگا وایو سنگل ٹرانسپیرنٹ ووٹ یعنی یو سڑے عام رس ووٹن اور کئی یو ایم این اے دا قومی اسمبلی ممبر دا فاٹا نے چکم دی چونکہ دا فاٹا خود صوبائی اسمبلی سیٹن نشتا لہذا دا ہوئی دا سینٹ انتخابات دا پارا دا ہوئی دا قومی اسمبلی ممبران ووٹن اور کئی دا قومی اسمبلی ممبران دا عام رو ووٹن اور کئی سمر چدا سیٹن فل کولی چونکہ وہ سلور دینو ہر دا قومی اسمبلی ممبر چلے اغب سلور ووٹ اور کئی
دا وخت په قومي اسمبلی کې د فاټا یو لس غړي دي او دوی به د قبایلی سیمو سلور سنټران منتخب کوي. په تیرو وختونو کې د سنټ انتخاباتو کې د پیسو کارولو تورونه لګول شوی و. د قبایلی سیمو لپاره د یوې سیډنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف ولی وایي چې د هیواد په سیاست کې د پیسو کارول زیات شوی دي. د زیات کړه
زه فکر نه کوم چې دا به د نورو انتخاباتو په پرتله باندې څه دغه نه مختلف وي او دغه وجه دا چې دا یوازې په فاټا کې نه په ټول ملک کې تاسو وګورئ هر چرته سیاسي ګوندونه هلې ځلې چې دي هغه چټکی کړی دی او د دغه خرید و فروخت دغه بازار چې دی هغه ګرم دی. نو په دې کې فاټا چې د غم د پاکستان حصہ ده او فاټا کې چې کوم دی زه فکر نه کوم چې هغه ټاکنې چې کوم دی د نورو په پرتله باندې یا د نورو د تیر شوی انتخاباتو به څه بدلی.
د پاکستان سینټ د ټولو غړو شمیره 104 ده چې 250 غړي به د مارچ په 11 ریټایر شي. د سینټ انتخابات به د مارچ په 3 نیټه کیږي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د پاکستان د پارلیمان یو شمیر غړي وايي په دغه هیواد کې د عدلي او د پارلیمان ترمنځ د اختلافاتو تاثیر سم نه دی. د قومي اسمبلی غړو او سینیټرانو تیر مازیګر مشال لري تو ویل د پارلیمان د ځینو غړو خلاف د عدلیه د سپکاوي اقدامات دا معنی نه لري چې ګنې ادارې لخپلو دایرو نه بهر وتلې دي. په دې حکله تفصیل درته په امیر ساحل درکوي.
د پاکستان د پارلیمان ځینې غړي وایي د عدلیې د سپکاوي د وروستیو نوټسونو څخه دا تاثر اخیستل ناسم دی چې ګواکې پارلیمان او عدلیه اختلافات لري او یا دواړو ادارو له خپلو ټاکلو حدونو څخه تجاوز کړی دی. دوی تیر مازیګر له مشال راډیو سره تر هغې وروسته خبرې وکړې چې سپریم کورټ د مسلم لیگ نون یو مشر دانیال عزیز ته د 10 ورځو وخت ورکړ چې د عدالت د سپکاوي تور د سپینولو لپاره د وکیل ونیسي. سپریم کورټ د سې شنبې یا نهې پر ورځ د یاد ګوند بل مشر طلال چودري ته هم د وکیل نیولو لپاره یوه اونۍ وخت ورکړی. د فبروري پر لومړۍ نیټه سپریم کورټ د عدلیې د سپکاوي په تور د مسلم لیگ نون یو مشر نیال هاشمی ته د یو میاشت بند او تر 15 کلونو د نااهلۍ سزا واوروله. د مسلم لیگ د مشرانو په اړه قضیه هغه وخت پیل شوې دي چې دوی د پاناما اسنادو په ترڅ کې د ګوند د مشر میا محمد نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د سپریم کورټ اقداماتو او پریکړو په باره کې څرګندونې او ویناګانې کړې وې. خو د پیپلز ګوند لخوا سینیټر تاج حیدر وایي د پارلمان د څو غړو پر ضد اقدام د ادارو ترمنځ د اختلاف معنا نه لري.
دو چار لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں.
دیوائی دا پارلیمان یو دو غڑی کدا سی خبری کوی نو دا دا ادارو ترمنز دا ٹکر مانا نلری. پارلیمان او سیاست والانو دا عدلیه دا ازادی لپارا قربانی ورکڑی دی. نو کوس مگ دا عدلیه دا رناوی ونکڑو او دا ازادی لپارای وندریگو نو دا بیا زیادتا ہے دی.
اور عدلیه کی ازادی کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر یہ تو زیادتی کی بات ہے.
دا تحریک انصاف لخوا دا قومی اسمبلی استازی ڈاکٹر عارف علوی پر دے انتقاد کوی چھ ولی سیاست والان دا خلق واقع کی مسئلو پر جائے دا دائرو اختلافات و توجہ زیادہ ورکوی.
میں نہیں جانتا ہوں کہ پاکستان کا آئین کے اندر جو
دیوائی زپردی پوہیگم چھے دا پاکستان آئین چستا بچے تا دا تعلیم حاصل اولو زمانت ورکڑے تا تا دا روزگار زمانت درکڑے دا اقتصاد دا خکولو پاڑے ویلی پر دی موضوعاتو ہیچ سوک خبر نکوی دا ہیچ آور سر سروکار نشتا دا کمو ادارو خبر کوی تاسے دارا تا او آیاس چھے مسلم لیگ نون وائی ولس بدا پریکڑ کوی چھے چاغ لا کڑی دا او چان دا کڑی. نو گورے زد غاخونو ڈاکٹر یم د مریض د علاج پر وخت به تاسو راته مشوره راکوي او که زه به له خلکو څخه صلاح اخلم چې ناروغ ته څه دوا ولیکم. علوی زیاتوي هر اداره په خپل کار پوهیږي او د تنخ کاری چې ګواکې پارلمان یا عدلیه له خپلو دایرو وځي. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ او په قومي اسمبلی کې د قانون او انصاف د کمیټې مشر چودري محمد اشرف هم وایي چې د عدلیه او پارلمان ترمنځ اختلافات نشته خو پارلمان د هیواد تر ټولو مهمه او ستره اداره ده چې قوانین جوړوي. دی وایي د ادارو ترمنځ مخکې هم لویه شخړه نه وه. اصلا لانجه د قوانینو د تعبیر او تشریح ده. کله چې په قوانینو کې د تعبیر لانجه وي نو هغه سمیږي. خو د قانون جوړونې واک له پارلمان سره او د تشریح اختیار پارلمان عدالتونو ته ورکړی دی. دا هم درته وایم چې د پارلمان غړي دا واک نه لري چې د عدالتونو پر ځنو مشخصو پریکړو ناروا انتقاد وکړي. د پارلمان غړي ګڼي چې د پاکستان جمهوري نظام تسلسل ته اړتیا لري چې ورسره به ټولې ادارې په ښه توګه د خپلو ټاکلو حدونو دننه د کار کولو زیاته وړتیا ولري.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا د خزانه وزارت درې پاکستانی وسلوال د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړي دي. خو د پاکستان د برنو چارو وزارت ویان تیر اونۍ ویلي وو چې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی کوي او په هیواد کې دننه د وسلوالو پټنځایونه شتون نه لري. په دې موضوع د مشال ریډیو خبر مرکزی را سانګې ریپورت خپور کړی چې ګولیاز یې تفصیل درکوي.
د امریکای خزانه وزارت بیگا ویلی چې دوی د رحمان زی فقیر محمد، حزب الله استم خان او دلاور خان نادر خان په نامه کسان په خپل تور لیست کې شامل کړي دي. دغه کسان په پاکستان کې میش وسلوالو ډلو چې افغان طالبان، القاعده او لشکری طیبه پکې شامل دي سره اړیکې درلودي. بیان وایي درې واړو کسانو سخت دریځ ډلو ته مالی، لوجستیکي، چادودونکو توکي او تکنیکی مرستې برابرولو کې کیل ول. د ترهګرۍ او مالی استخباراتو لپاره د امریکا خزانه وزارت مرستیال سیګل میډلاکر وایي چې په جنوبی ایشیا کې به د هغو کسانو پر ضد سخت اقدامات کوي چې ترهګر ډلو سره مالی مرستې کوي او په غیر قانوني توګه مالی شبکې چلوي. د زیاته کړه چې دوی د پاکستان پر حکومت او په سیمه کې په نورو غږ کوي چې له دوی سره په ګډه کار وکړي چې د خطرناکو کسانو او ډلو ته د پناه ورکولو مخه ونیسي. دا اعلان له دوه هفتو وروسته راغلی چې امریکا د طالبانو او حقاني شبکې سره په ملاتړ شپږ کسان په تور لیست کې شامل کړل چې په پاکستان کې میشتي. په بیان کې ویل شوي چې محمد په مبینه توګه په خلیج فارس کې لشکری طیبه لپاره فنډونه راټولول. په فهرست کې شامل دوه نور د شیخ امین الله په استازیتوب تورن دي چې په 2009 کال کې د القاعده او افغان طالبانو ته د موادو د برابرولو لپاره په تور لیست کې شامل کړل شوی وو. امریکا تور لګوي چې امین الله په پیښور ښار کې دینی مدرسه کې وسلوالو ته روزنه ورکوي. د تیرې میاشتې په لومړیو کې امریکا د پاکستان فوج سره امنیتي مرستې معطل کړې وې او ویلي ول چې افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد پریکنده اقدامات وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزارت دویم لوړ رتبه چارواکي د فروری په 6 د بارنو چارو کمیټې ته ویلي وو د پاکستان معطل شوي فنډونه بیرته بحالولو باندې غور کولی شي که چېرې د ټولو ترهګر ډلو پر ضد بې له توپیره کاروایي وکړي. خو اسلام آباد په هیواد کې دننه د وسلوالو پټنځایونو خبره ردوي.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې د رواني غړې نیمای ته درنګ شه بکې رسیدو. په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې د بشیر غاخن د خبرونو لنډې زورو.
په اسلام آباد کې له 3 ورځو راهیسې په احتجاج ناست پښتانه وایي د ملکي حکومت په ځای باید ورته امنیتي ادارې د غوښتنو منلو ډاډ ورکړي. دوی د غیب کړل شو پښتنو مندل قبایلي سیمې له ماینونو پاکول او هلته د چیک پوسټونو د کمولو ترڅنګ د نقیب مسعود وژونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. تیر کال د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د خپلو پوهنتونوالو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وژل شوی مشال خان کیس کې تر فیصلې راتلو وروسته دغه کورنۍ وایي دا سزاوي کافي نه دي. پرون د خبر پښتونخوا د هریپور تر اګریز د عدالت مرکزی ملزم عمران علي ته د مرګ 15 ته د عمري بند او 25 نور ته د څلور کلونو قید سزا واوروله خو شپږیش نورې خوشي کړل. د مشال خان پلار محمد اقبال بیګا مشال ریډیو ته وویل دا کسان باید نه وي پرېښودل شوي. د امریکای خزانه وزارت پرون پاکستان مشته درې وسلوال سخت دریز ډلو سره د لوجستیکی ټیکنالوژي چاودیدونکو موادو او مالی ملاتړ په تور د نړیوالو ترګرو په تور لیست کې اچولي او بندیزونه یې لګولې. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په سنټ کې د فاټا په 3 چوکیو د انتخاباتو کولو لپاره نوټیس جاري کړی دی. دغه 3 چوکیو لپاره د نوماندۍ کاغذات له نن څخه جمع کېدل پیل شوي چې د فروری تر 10 بعد دوام کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین دفتر وایي نوموړی د خپل ترکی سیال رجب اردوغان سره نن په ټلیفوني خبرو کې سلا شوې چې په شام کې پوځي او امنیتي کارونو کې همکاري ته به قوت ورکوي او په دې لړ کې به لا نور همکاري کوي. په بیان کې ویل شوي چې دا غوترګرو په ضد به فعالیتونو زیاتولو کې همکاري کیږي چې په عدلي صوبه کې له جګبندۍ سرغړونه کړې ده. د شام د صوبه ترکی سره سرحد لري او د امریکای په مشرۍ هوایي اتحادی او پرزمکه موجود ځوکونو په شام کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوونکي تر سلو ډیر وسلوال وژلي دي.
دا بشیر غواخ چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوم په مخکلي چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. زمونږ همکار اسرار لم مومند د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی او تاسو ته اوروي.
د پاکستان دی نیشن ورسپانه لیکي د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د وجل شوی مشال خان مقدمي ځنی مهمه خبرې په ډاګه کړې. لومبه دا چې د مشال خان وجنې لپاره د هجوم په بلوکولو کې ځایي سیاسي چارواکو لاس درلودو. دویمه دا چې په مشال خان باندې په دروغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوي وو او دریمه دا چې ځنو خلکو بغیر له ثبوتونو پر دغو دروغو یقین کړی وو. په اداره کې راغلی دی که څه هم له دې مقدمې داسې ښکاري چې اوس هم د پاکستان عدالتي نظام ښې پرېکړې کولی شي، خو د مشال خان د کورنۍ دا خبره هم سمه ده چې اوس هم په سمه توګه انصاف نه دی شوی او باید چې ټولو ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړل شي. اداره لیکي که یو خوا د مشال خان له مرګ سره د ده کورنۍ له سختو تیره شوه، نو بل خوا د ده د خویندو تعلیم هم په ټپه ولاړ دی. ورسپانه لیکي د مشال خان له مقدمې دا خبرې مخې ته راغلي چې په پاکستان کې ځینې وخت پر دروغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګول کیږي. په خلکو کې برداشت په کمیدو دی او عدالتي نظام کې نیمګړتیاوې دي او باید چې دا هر څه له منځه یوړل شي. بلخوا د پاکستان د نیوز ورځپاڼه لیکي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو ځنډولو تر اعلان یوه میاشت وروسته د ټرمپ انتظامیه داسې اشاره ورکوي چې ګینې دوی پر دغه ګام بیا غور کولی شي. د امریکا د بنو چارو کمیټې ته په خپل وینا کې د دې هیواد د بنو چارو وزارت مرستیال سکرتر وویل چې د القاعده په کمزوري کولو او داعش پر ضد د جګړې او افغانستان ته د سامان رسولو لړ کې پاکستان ډېر مهم رول لوبولی. خو د ورځپاڼې په خبره یاد امریکایي چارواکي دا هم ویل کچېرې پاکستان د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد ګامونه واخلي نو امریکایي انتظامیه بیا پاکستان ته د مرستو په بحالولو باندې غور کولی شي. خو د ورځپاڼې په خبره ښکاري نه چې داسې به وشي ځکه تحریکي طالبان پاکستان چې په افغانستان کې هم پټنځایونه لري د تیر خالی پر ورځ یې په سوات کې حمله وکړه او دا ثابته شوه چې یاد وسلواله ډله اوس هم د پاکستان لپاره لوی خطر دی. د ادارې په خبره پاکستان افغانستان او امریکا لره پکار دي چې پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کراچۍ کې د نقیب مسعود وجنې او د دې پیښې وروسته د احتجاجونو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو زیاتېدو په اړه لیکنه کړې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له انیس اجمل اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي تیره میاشت په کراچۍ کې د وزیرستان یو ځوان نقیب مسعود په یو مبینه پولیس مقابله کې وشل شو. تر دې پیښې وروسته د کراچۍ پولیسو یو افسر راو انوار رسنیو ته وویل چې نقیب مسعود له وسلوالو سره د تړاو په تور وشل شوی دی خو د سند حکومت تحقیقاتي کمیټه هغه بې ګناه ګرځولی دی. ورځپاڼه لیکي د نقیب مسعود وشنه له پښتنو سره روان د اغو زیاتو یوه برخه ده چې چارواکو د دوی پر ضد کړی دی. خو د ورځپاڼې په خبره د نقیب مسعود پیښې بیل حالات رامنځته کړ. د ویشت کلن نقیب مسعود تر وژنې وروسته د تیرې اونۍ راهیسې په اسلام آباد کې د فاټا په ګډون د بیلابیلو سیمو د ځوانانو او مشرانو احتجاجي ناسته پیل کړې ده. ورځپاڼه لیکي په دې احتجاج کې لږ تر لږه 500,000 کسان برخه اخلي او سیاسي ګوندونو هم ورسره ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي چارواکو د نهې په ورځ وویل دا هیواد پوځیانو په افغانستان کې خپل تازه هوایي عملیات زیات کړي دي او په شمالي ختیځي سیمو کې د طالبانو نورو وسلوالو ډلو سره اړه لرونکي وسلوال په نښه کوي. ورځپاڼه لیکي په کابل کې د امریکایي پوسټ ویان کیپټن ټام ګریس بیک ویلي د بدخشان په وردو جلسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې هوایي بریدونه دوام لري. د امریکا پوځي چارواکو په یوې خبرپاڼه کې ویلي د دې هوایي بریدونو له لارې د وسلوالو د روزنې مرکزونه په نښه کیږي او د چین او تاجکستان پولیس سره نږدې سیمو کې د ترهګرو کارروایانو مخنیوی کیږي. ورځپاڼه لیکي د امریکایي پوځیانو د هوایي بریدونو د وروستۍ لړۍ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه د ستراتیژۍ تر اعلانولو وروسته پیل شوې ده. ولسمشر ټرمپ تیر کال په اګست میاشت کې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. ورځپاڼه لیکي په دې پلان کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر 1500 پورې د زیاتولو خبره شوې او امریکایي قومندانانو ته په طالبانو لدې لپاره د هوایي بریدونو نوی واک ورکوي چې دا شان طالبان له افغان حکومت سره د خبرو لپاره آماده کړي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر ټرمپ او د دفاع وزیر جیمز میټس د دې پلان د عملي کېدو د نیټې په اړه د جزئیاتو ورکولو نه ډډه کړې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو په شام کې د سیمایزو ځواکونو تر وسلو تر سلو ډیر د شام د رژیم په لوي جنگیالي وجلي. یو امریکایي چارواکي ویلي دا کسان وروسته له هغه وجل شو چې هغوی د شام د ډیموکراتیک ځواکونو چې د امریکا پلویان دي په مرکز برید کړی وو. فریبا ظاهر د رپورت تفصیل درکوي.
دغه امریکایي چارواکي د فبروري پر 8 نیټه د نوم نشودلو په شرط خبره کړې ده. وای د سوریې د رژیم پلوي دغه ځواکونه چې تقریبا 1500 تنو ته رسیدل په توپونو هوانونو ټانکونو او ګڼ شمېر نورو توغندويشتونکو سیستمونو مجهز ول. دی وای ورسته لدی چې دغه ځواکونه د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي او ځمکنیو ځواکونو څه باندې سل حکومت پلوي وسلوال ووژل. د ورځې په سر کې د امریکا په مشرۍ د عملیاتو مرکز څخه په یو رسمي لامه کې ویل سوي چې د ائتلاف امریکایي سلاکاران هم په هغه وخت کې په دې مرکز کې ول چې تر برید لاندې راغی. دغه مرکز په دایر الزور ولایت کې د فرات رود چې د جګړې کرښه ده په 8 کیلومتره کې موقعیت لري. اعلامیه کې دا ویل شوي چې د دغه ایتلاف او متحدو ځواکونو د دفاع لپاره ایتلاف د برید کوونکو ځواکونو پر وړاندې حملې پیل کړې څو د هغوی د دې اقدام غچ واخلي. هغه امریکایي چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط د معلومات وړاندې کړي دي امریکایي رسنیو ته وویل چې هیڅ امریکایي پرسونل ته زیان نه دی رسېدلی. دغه راز د امریکا په مشرۍ ایتلاف د عملیاتي مرکز په اعلامیه کې د برید کوونکو شمیر او یا د حکومت پلوه ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. یوه امریکایي چارواکي سی این این ته ویلي چې برید کوونکي له هوانونو او نورو وسلو سره له فرات رود څخه تیر شوي دي. انټرفاکس خبري اژانس بیا د روسیې د پارلمان د یوه غړي له قوله ویلي چې وایي د امریکا په مشرۍ ایتلاف اقدامات د قانوني نورمونو سره په ټکر کې او بلا شکه چې يرغل ګرځي. د سوریې حکومتي ځواکونه د فرات رود بلې غاړې ته د دایر الزور شار شاوخوا ته فعال دي. اس ڈی ایف یا د سوریې د رژیم پلوي ځواکونه د عرب او کورد ملیشو جوړې ائتلاف دی چې د سوریې په ختیځ او شمال کې ډیر دی او د امریکا په ملاتړ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت پر وړاندې جنګیږي. په دغه هیواد کې له 2011 کال راهیسې د حکومت پر وړاندې د پراخو اعتراضونو وروسته د مختلفو لورو ترمنځ جګړې روانې دي چې ورسره په دې اوږده کورنۍ جګړه کې سلګونه زره کسان وژل سول او یا بې ځایه سول. روسیا او ایران د ولسمشر اسد پلوي کوي خو متحده ایالات او ترکیه د هغو ځواکونو ملاتړ دي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. ټول اړخونه بیا په ګډه د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جګړه کوي چې دغه ډله د سوریې له ډېرو سیمو ایستل شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د انساني حقوقو د سار نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ په ایران غږ کړی دی چې د نابالغو مجرمانو د پانسۍ لړۍ دی بند کړي. د ایران حکومت د جنوري په میاشت کې د یوې ښځې په ګډون داسې درې مجرمان پانسۍ کړل چې د بلوغ قانوني عمر ته تر رسېدو وړاندې یې جرم کړی و. په دې اړه تفصیل فرشته جلال زید درکوي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان پرون له نیویارک په یو بیان کې وویل چې د ایران حکومت باید عاجل او له هر شرط پرته هغو کسانو ته چې تر 13 کلنۍ مخکې مجرم پیژندل کیږي د اعدام سزا ټاکل بند کړي. په بیان کې د ایران له حکومت غوښتنه سوي چې په بشپړ ډول پر مجرمانو د اعدام حکم د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان په خپل بیان کې په ایران کې د وروستیو دریو اعدامونو جزئیات خبره کړي دي. دغه سازمان وایي د ایران حکومت د جنوري په 14مه یو 13 کلن هلک امیر حسین پور جعفر تهران ته نږدې د کرج په زندان کې اعدام کړ. هغه په 14 کلنۍ کې پر یوه 3 کلنه ماشومه د جنسي تیری او بیا د هغې د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی و. یو بل مجرم چې د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې د اعدام جزئیات خپاره شوي علي کاظمي نومیده او د اعدام پر وخت 22 کلن و. د خبر پاڼې په حواله علي کاظمي د جنوري په 10مه نیټه د دې لپاره اعدام شو چې په 15 کلنۍ کې له یوه سړي سره په جنګ کې هغه په چړه وهلی او وژلی و. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي ایراني چارواکو د جنوري په 10مه یوه 20 کلنه ښځه چې محبوبه مفیدی نومیده هم اعدام کړه. محبوبه مفیدی په 10 کلنۍ کې واده شوې وه او په 10 کلنۍ کې خپل میړه وژلی و. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي له 2014 میلادي کال راهیسې لیدل شوی چې ایران د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې دی چې لا هم پر نابالغو مجرمانو د اعدام حکم کوي. د دې سازمان په وینا نور درې هیوادونه چې لا هم پر نابالغو مجرمانو د اعدام حکم کوي پاکستان، سعودي عرب او یمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د افی نړیوال سازمان وایي د ایران حکومت له 2015 میلادي کال راهیسې لږ تر لږه 90 تنه چې تر 13 کلنۍ مخکې یې جرمونه کړي اعدام کړي دي. د افی نړیوال سازمان تیر کال په عمومي ډول په نړۍ کې د اعدامونو په اړه په خپل رپورټ کې وویل چې په یوه کال کې د ټولې نړۍ په کچه د اعدامونو شمیر 20% زیات شوی دی. د دغه سازمان په حواله په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 1.2 تنه اعدام شوي وو. د افی نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د اعدامونو تر نیمایي زیاته برخه په ایران کې شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته د رواني غړي په دې برخه کې د ژمن سره سم روخانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي.
د سیاسي چارو فعالان وایي چې یوې خواته وسلوالو تعلیمي ادارې په نخښه کړي، نو بلې خواته تیر صبح حکومت په خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه او کالجونه او یو شمیر نوې یونیورسيټۍ هم جوړې کړې دي. نور خان چې د پښتنو په سیمو کې په تعلیمي حلو ځلو ژور نظر ساتي، مشال ریډیو ته په دې حق لوایي.
زمنګ په صبح کې کومه خیال وکړو په پښتونخوا کې په تیر یو شپې تکال کې 1947 نوالا 2008 پورې 1947 نه 2008 پورې زمنګ په پښتونخوا کې تقریبا شپږ یونیورسيټیانې وي. کله چې زمنګ په صبح کې داسې خلک راغی چې دا غو مینه د تعلیم سره وا او اغو کوشش وکړو په خپل 15 کاله وخت کې د 2008 نواله 2013 پورې نوې یونیورسيټیانې روغی، اغو تقریبا 98 یونیورسيټیانې روغی کلي. لکه د مثال په تور باندې عبدالولي خان یونیورسيټي، مردان، باچا خان یونیورسيټي، چارسدا، سوات یونیورسيټي، بینظیر بھٹی یونیورسيټي، دیر، هری پور یونیورسيټي، سوابی یونیورسيټي، د دې نه علاوه خوشحال خان خټک یونیورسيټي، کرک، اسلامیہ کالج یونیورسيټي او دغه شانته باچا خان میډیکل کالج او د دې نه علاوه ذوالفقار علی بھٹو میډیکل کالج په پېښور کې.
د لړکې مو د مردان عبدالولی خان یونیورسيټي د مرستيال کنټرولر ایاز احمد سره خبرې کړې. نو مولای د دې یونیورسيټي د آغاز په حق لوي
دا یونیورسيټي سٹارټ مونږ د سلورو ډپارټمنټ نه اغشته و. اوس په دې وخت تقریبا مو سره 24-25 ډپارټمنټ سیزن دا کار کوي چې پاره کې مختلف زمونږ کنسټیټیوټ کالجونه دي. زمونږ د جنکو لپاره یو سی ډبلیو په نوم باندې هم یو کالج کار کوي او د کشن پی سی ای چې د پښتونخوا کالج آف آرٹس په نوم باندې هم سره یو کالج کار کوي. تیر وخت زمونږ تقریبا نه کیمپس مونږ تیاری کړې وي. هغه نه کیمپسو کې دوه زمونږ نوې نسټ شوې چې یو د باچا خان په نوم باندې 400 کې جوړه شوه او یو په سواده کې چې کومه ده نو زمونږ کیمپس چې کوم په امبار کیمپس باندې به یادې ده د هغې سواده نوم جوړ شو او سواده یونیورسيټي اوس هغه ډکلیئر شوې ده. دکه شان زمونږ په چترال کې کیمپس دی، پته ملګر کې زمونږ کیمپس دی، په بونیر کې زمونږ کیمپس دی، په شنکر کې زمونږ کیمپس دی او په پبی کې زمونږ راشد شهید کیمپس چې کوم دی نو دا زمونږ په دې نومونو باندې دا کیمپس تیاری.
نوموړي په عبدالولي خان یونیورسيټي مردان کې د بیلابیلو تعلیمونو پروګرامونو په حق له وویل
پروګرامونه خو زمونږ اوورال چې دینه دا په بی ایس لیول باندې چلیږي. د بی ایس نه علاوه مونږ سره ایم ایس ایم چلیږي. انټیلیجنس پی ایچ ڈی پروګرامونه زمونږ سټوډنټان چې کوم دینه دی وخت په میچ ډپارټمنټ کې خصوصا زمونږ پی ایچ ڈی مونږ فارغ کړی دی عبدالولي خان نسته نه. او انټیل زمونږ په اسلامي سټډیز کې، په سیم ایس سی کې، په ګوډی کې، په ګوډی کې دات مختلف ډپارټمنټ زمونږ دی چې په دې کې زمونږ انټیل مونږ هم فارغ کړی دی. په پرایویټ لیول باندې مونږ سره د بی ای د ایم لکه مختلف د دغه کې چې دین دائم تیاني نه هم کیږي خدای د پرایویټ کالجونو د پرایویټ خلکو او د ریګولر خلک چې دین عظیم مونږ سره د ایډمیشن کوي.
ایاز احمد په ولی خان یونیورسيټي مردان کې د داخلي په اړه وایي
زمونږ د بی ایس داخلي خو عموما زمونږ اچ په کال کې بس بدل کیږي، سپرینګ کیږي او فال کیږي. خو عموما چې دین مونږ په بعض ځایونو کې لږ مونږ سره د دې یا دغه کمی و نو داغي د وځي نه بدل کړو واړه دغه ایډمیشن مونږ نه کړی. خو بهر د ایټ سی چې کوم اور ال امتحانو نه وشي د دولسم نو داغي نه پس زمونږ د بی ایس پروګرامونو ایډمیشن کیږي او د بی ای د فاینل چې کوم انول ایگزام وشي داغي نه پس دین زمونږ د ماستر داخلي کیږي.
ایاز احمد وای د عبدالولی خان یونیورسيټي نه فارغ شوی زیاتره زده کوونکي هڅه کوي چې لا نور اعلی تعلیم ترلاسه کړي. د ولی خان یونیورسيټي د میډالونو په دې ورستۍ غونډه کې د سوتنو بریالي شوی ځوانانو سره مهم خبرې کړي چې د یوې لنډې د مینه پاس به واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. په دې یونیورسيټي کې په اول نمبر راغلي طالب علمانو ته د سرو زرو میډالونه ورکړل شوې دي. سبا حسن چې په دغه بریالي شوي ځوانانو کې شامل و وایي د مردان سره تعلق لري او ابتدایي تعلیم یې هم دلته کړی دی.
بیا الته کې نما اف اس سی وکړه پری میډیکل کې هغه ځای نما ډېر ښه پوزیشن واغسته نو بیا ما خپل بی ای طرف ته رالم. ما ویل چې زه بی ای کوم ځکه چې زما شوق چې کوم هغه ادب سره نو انګلیش ادب سره زما ډېر پہله نه شوق و. بل ما ته خپل فادر هم دې ذات وی چې ادب کرم ځاوني چې د ادب د انسان په لایف کې ډېر ښه رول وي. تاسو مطلب د ژوندۍ اصول ښایي بیا ما دلته کې ګریجویشن نه بعد ما عبدالولی خان یونیورسٹی نه الته رالم هغه نه ما ماسټر وکړ په انګلیش ادب کې او الته کې بیا ما چې کوم دی سمو سمستر ټاپ کړی او ماته دا سو راته موږ ملاو شو ګولډ میډلیسټ شوم.
د نفسیات ماهرین وای زیاتره طالب علمان د ځنی خاص تعلیمي ادارو په حق له سوچ کوي چې یوازې هلته دوی اعلی مقام ترلاسه کولی شي او دا چې د کور کلی په نوي جوړ شو تعلیمي ادارو کې به دوی ښه نمبر وانخلي دا سمه نه ده. په دې حق له سبا حسن وای تعلیم لپاره تر ټولو اولنی شرط د یو طالب علم مهنت وي.
نو دا څه خبره ده چې د انسان په خپل کلی کې یو ښه یونیورسيټي موجود وي نو دا بل او بلته ویل نه خلک پوزي. یو خو خبردار چې دا ډېره زیاته ښه یونیورسيټي وه. ما ته د دې ډېر مستقبل ډېر مطلب ښه ښکارېدو. ما وې دا یونیورسيټي به ډېره مخکې لاړې شي او هغه ټایم چې ما کله په دې کې داخله کوله نو د دې لږ دوه کال شوي. نو ما وې چې دا مې د خپل د کور کلي یونیورسيټي را کور ته وزم راځم ښه ماحول دې ته کې ایله یونیورسيټي سټارټ شوې ده. نو ما ته خپل مستقبل دلته کې ډېر ښه ښکارېدو. ما وې دا به زما خپل د کور کلي یونیورسيټي دا زما په دې کې خپل نوم جوړوم. زه بهر ولې نوم جوړ کړم لکه یار ته خبر شو یا بل ځای کې شو اسلام آباد شو.
دا چې په اول نمبر راتللو او د سرو زرو تمغه یا میډل ګټلو کې یې بنیادی کردار کوم خبر ولوباوه. سبا حسن وایي چې څوک مهنت کوي الله پاک د هغې اصلاح خامخا ورکوي.
زما د پری میډیکل هوم ډېر زیات شوق وو خو ما بیا ما ته پلار وی چې نه ادب ته به ځي. بیا زما خپل هوم ډېر شوق پیدا شو. ما ته مور او پلار وی چې بچی داسې ځان نه جوړ کړه چې سبا له خلک ستا مثالونه ورکوي. نو ما رسیز ډېر سیریس واغوستو او مطلب اولنی سمستر کې مې ټاپ کړو نو ډېره مزه را لاله راکړه او لکه بیا ما کې غنور نور د سټوډیو پیدا کېده چې نه اوس په دې نه بعد به دا دویم هم ټاپ کړم چې دویم ټاپ شو بیا دریم بیا څلورم. نو هغه ورو هغه د مور او پلار ما ته به ښودنه وه ما سره د مور او پلار سپورټ و را سره او د دې نه علاوه د ټولو نه سیوا چې کوم سپورټ و د ټیچرانو را سره ډېر زیات سپورټ و. مطلب هغوی به زه ډېره زیاته مطلب اپریشیټ کولم. ما ته به وي دا کار دا سمستر کې ټاپ کړو نو ماته ما نو ماته خوشحالی دل او ماته وی بچی صرف په دې خوشحالی ګما مختزا. نو هغه سیس به ما هیر کو ما چې په کوم سمستر تا کو ما به هیر کو ما به وینا دا هیڅ سم لا نه دی او الحمدلله او مکه سیس باندې زه اوسم روان یم کوم چې ماته ټیچرانو ویلی دی.
په هیواد کې د بدامنۍ لوجې تعلیمي نظام او زده کوونکي هم ډیر متاثر کیږي. نو موړي د حالاتو ته څنګه ګوري؟
نن سبا زموږ چې کوم پاکستان کې چې کوم حالات روان دي نو ډېر خلک وایي چې مطلب بهر موځي او حالات خراب دي او مطلب ځان ته لکه وګوري مطلب لکه تاسو ډېر هرډلز برازي بل د انسان د ژوند هیڅ ګارنټي نه سره نشته. نو خبره دا ده چې کومې خويندې په کورونو کې ناشتي دي هغه ته پکار دي چې هغه کې ښه قابلیت شته خو هر څه کې الله تعالی خپل خپل قابلیت چولې دي. خبره دا ده چې دا هغه صرف موږ له پکار دي چې خپل قابلیت بره راوړي او هغه مونږه پالیش کړو ځکه چې دا چې یو انسان نشته چې الله تعالی ولا سره سره هنر یا څه سکل یا دا ولې ورکړي. نو مونږ ته پکار دی مونږ خو دا څه نه ده پکار چې لکه مونږ به ویری مونږ کورونو کې کینو چې یا نه دا حالات خراب دي یا دا فلانی دی کې بم بلاست شو نو د دې یاري نه بالکل مونږ به مخکې ځو ځکه چې مونږ خپل خاص طور پر مطلب مونږ خیبر پښتونخوا او بیا ورپسې په پاکستان په سره باندې مونږ خپل نوم جوړو. موږ مخکې فورن کنټریز ته ګورو چې هغوی څومره ډیولپ شو. نو ورو ورو شکر الحمدلله موږ پښتنو کې ډېر اویرنس رالو ډېره پوهنه پکې راله ټولو کې.
سبا حسن وای پښتنو جنکو ته پکار دی چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره مشکلات د پام نه وغورځوي او په مهنت د قام د پرمختګ په عمل کې خپل برخه واچوي. نوموړی د مردان عبدالولی خان یونیورسيټي کې ګولډ میډل ګټلی دی او د اعلی تعلیم سلسله هم جاری ساتلې. د یو بل بریالي شوی ځوان سره مو هم خبرې کړې.
زما نوم عزیز احمد دی او زه بیسیکلی تعلق ساتم د تخت بای سره. ما میټریک چې دی هغه د A1 گریډ سره کړی. بیا مې FSC اسم د A1 سره او پس پوزیشن سره کړی او بیا ما BS آنر کې اډمیشن وکړ عبدالولی خان یونیورسيټي کې. 3.91 CGPA ما واغسته وای کی از ا ګورډ میډلیست بیا سلیکټ شوم. ما ته بیا میلاو شوې 27 باندې کوم کنوکیشن. دین علاوه ما و سیمفیل کې هم اډمیشن کړې الحمدللہ ریسرچ کورس ور کمپلیٹ تے اور ریسرچ انشاءاللہ غم تقریبا مارچ کے بہ انشاءاللہ زما ایم فل ہم کمپلیٹ شی
نموڑے وای پ بریالی تو بی ٹول کور او کلے خوشالی دی
اغي اغه خوشالي خوځتا ست نشم بس بیان ولې زکه چې اغه زینم پستر ګو باندې اغه دا کلی خلک نی اغه وجه دا چې دا ټول کلی خلکو مالا یو قسم لا اعزازي پروګرام هم کړو د دین علاوه ما 27 باندې پروګرام شوه دی او تر دنن تاریخ پورې ملمانه راځي او لکمات مبارکی را کوي کلی والا ټول کشران مشران زما په خوشاله کې شریک دي نو یو قسم لا زه پدې باندې ډیر خوشاله يم چې ولی خان یونیورسيټي کوار څنګه دا خو بیا هم لکه مونږ ته هغه سہولیات راکړل په کلی کې په علاقې کې چې لکه مونږ د خنه خ تعلیم حاصل کو او لکه هغه د نور خلکو سره مقابله کو نو زه الحمدلله په دې باندې مطمئن یم او خوشاله یم.
عزیز احمد وای تعلیم یو انسان ته په عزت او احترام د ژوند تیرولو طریقه ښایي چې دا راز د رزق ګټلو لپاره بیا ګڼ شمیر جایزې وسیلې اختیارول شي. نوموړی زیاتوي که حالات هر څنګه وي خو په کار دي چې ځوان کول تعلیم ته مکمله توجه ورکړي.
په خ مقصد باندې مونږ راوتی یو نو کوزو ویم ما ته سوګ نقصان راورسي او په دې خ مقصد کې ما ته جانی نقصان راورسي نو زبا زما مور او پلار هغه ته با اطمینان وی چې دې په خ مقصد پسیوته دي دې په تعلیم پسیوته دي د علم په رڼا پسیوته دي نو د غلط کار پسینه دیوته نو الحمدللہ کوزیم او زما په شانتی شل او زر زما رونه خویندې دی او په دې تعلیمی ادارو کې سبق سلی نو هغه په دې اطمینان باندې دی کومه تاسو نقصان رو رسي نو دا زما د پاره د مرګ چي دی دا نقصان چي دی دا زما د پاره د شهادت ته نو دا غیر مونږ ته نشته الحمدللہ کو ارسو زمونږه ملک ته زمونږه تعلیمی ادارو ته نقصان ور رسي مونږ به د غی خلاف आवाज وټاو او مونږ به دا کم خپل د مقصد چې دی غینه بنو او ان شاء الله.
عزیز احمد وای په موجوده نا آرام حالاتو کې د تعلیم ضرورت لا نور سیوا شوې ده ځکه چې د تعلیم په خوریدو با په ټولنه کې رڼا راځي او خلک با د ملک او قام د پرمختګ په لار روانيږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 01 01 2 01 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.